په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بله ګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان سنو وفاقي وزیرانو د پنام اسناد لپاره د پلټنو ډلې په جوړښت اندېښنې ښودلې دي. پاکستانی چارواکو په مومندو کې میشت غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته د وتلو ویلې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بانن په اوکراین کې له چارواکو سره ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره مشرانو ویلي چې د پاناما اسنادو غړي تحقیقاتي ډلې یا چې آی ټی رپورت به تر هغه اونه مني تر څو چې د قطر شاهزاده بیان پکې شامل شي بنوي. د خبري وفاقي وزیرانو خواجه آصف صاد رفیق شاهد خاکان او احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال وکړي. په دغه موقع صاد رفیق ویل چې د جی آی ټی طریقې کار د دې جوړښت او د دې د سن غړو پړه لومړی ورځ نه لانجوا. د وزیر اعظم په کورنۍ لټکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې د پیسې خودو او کمپنیانو جوړولو پړه جی آی ټی پلټنې کوي خو وزیر اعظم دغه تورونه رد کړي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلي چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت د وزیرستان کډوالو راستنېدو بهیر به له سبانه پیل شي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې له خوسته د وزیرستان کډوالو واپسی بند شي و خو اوس یې بیا شروع کوي. هغه زیاته کړه
اول قافله به د غوی د خدرخیل کوم به اتباعه کې به اصل شل خاندانونه راولو او دا سلسله به ان شاء الله جاری وي. دا به تقریبا ان شاء الله روزانه په بنیاد باندې مرستل یو اصل شل یو نیم تل نو موږ کوشش کوو چې څومره زیات موږ راوته تاغه به راولو ان شاء الله.
محمد انور خان شیرانی ویل چې له خوسته تر اوسه د 3000 څخه زیات کورنۍ خپل سیمو ته تللی دي. په مومندو کې پولیټیکل انتظامی له غیر رجسټرډ افغان کډوالو غوښتي چې سیمه دې پرېږدي کنه نو دوی به په زور وباسي. د خاصدار څوک یو چارواکي نن د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پولیټیکل انتظامی ورته د جولای په 3 په مومندو کې د میشت افغان کډوالو د مشرانو یو فهرست ورکړو. ورته ویل چې هغه مشرانو ته د جولای تر 3 د سیمې پرېښودو وینا وکړي. په یک غونډ کې میشت یو افغان کډوال شیر ملنګ بیان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
خپل وطن خو ګل وطن د څوک پرې دی خپل وطن خو موږ د مجبورۍ نه وزلته پراتی پاکستان د موږ سره دا تورو کې دا مرسته دی کې د خدای د رضا د پاره دی وکي چې موږ نه پازابې موږ نه کړی چې هغه مرغۍ چې جاله جوړ کین په لاس ورو کې نو رانی کې نو د موږ ته څنګه په چا تاریخ ټیم را کيو بیا راته وځه په لاس تاریخ باندې وځه په 350 ورځې کې څه شي کېږي چې موږ دا کار وکړو.
د افغان کډوالو د اندېښنو غوښتنو په اړه مو د مومندو له انتظامی سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نشو. د مومندو په ساپو تحصیل کې نن په 14 کې د اف سی سواک یو سرتیری وژل شوی او بل زخمی شوی دی. د مومندو امنیتی سرچینو مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه له باجوړو پولیس سره نږدې په شیخ بابا سیمه کې شوې ده. د 14 سیمواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلي چې په سیمه کې د ماینونو پاکولو کار روان دی خو دا سیمه ډیره لویه ده نو ځکه به یې په پاکېدو کې وخت لګي. پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام خټک نن مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت ذمهوارۍ تر څنګ د علاقې مشرانو لا پکار ده چې په دې اړه انتظامی سره مرسته وکړي. دوی ویل چې د سیمې اوسیدونکي د هغه سیمو ته له تللو ډډه وکړي چې په کومو ځایونو کې په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي طالبان د سولې لار خپل کړی. ولسمشر غنی مرکزی اشیایي هیوادونو ته د سفر په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال نن کابل کې ویل چې که طالبان سوله نه کوي نو نړیواله ټولنه به راتراګري ډلې په توګه اعلان کړي. هغه هم دا راز ویل غواړي چې د اقتصاد او امنیت د بهترۍ لپاره افغانستان په خپلو پښو ودروي خو د دې لپاره د ولس ملاتړ ته ضرورت لري. طالبانو د ولسمشر غنی د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ملي امنیت ځواکونو درې هغه کسان نیولې دي چې وايي خلک تښتوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وايي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو درې هغه کسان ونیول چې د خلکو تښتونې په لسکونه پیښو کې لاس لري. د دې ولایت ویان اتاوله خوګنی نن مشال ریډیو ته ویل نیول شوو کسانو به له خلکو پیسې غوښتلې او که چا باور نه کړي نو د تښتولو ګواښونه به یې ورته کول. دی وايي نیول شوو کسانو د خپل جرم اعتراف کړی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د هند تر واک لاندې کشمیر کې حکومتي ځواکونو په هغه مظاهره کوونکو اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړی چې د وسلوالو د یو پیژندل شوي مشر برهان مسفر ونی د وژل کېدو د کلیسې لپاره راغون شوي وو. د رپورټونو تر مخه د سریرینګر په ګډون څلور نورو ځایونو کې پرختو کې لږ تر لږه 45 کسان زخمیان شوي دي. په سریرینګر او لږ تر لږه درې نورو ښارونو کې پر نیو شمېر کسان لارو ته راوتلي وو. دوی د وسلوالو په ملاتړ او په سیمه د هند د واکمنۍ پر ضد نارې لګولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په کیف کې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو سره د خبرو لپاره اهواد ته لومړی رسمي سفر کوي. دا ملاقات د جرمني په همبرګ ښار کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د هغې غونډې یو ورځ وروسته کیږي چې پکې ټیلرسن د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین ترمنځ په ملاقات کې برخه واخیسته. ولسمشر ټرمپ دا ملاقات ډېر ښه یاد کړی او له ماسکو سره یې د ښه اړیکو غوښتنه کړې ده. خو د نوموړي انتظامی په روسي په 2014 کال کې د اوکراین کرایمیا سیمې الحاق او د دای هیواد په ختیځ کې له بلتون پالو سره د ملاتړ له وجې بندیزونه پر ځای ساتلي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د شام په جنوب لویدیځ کې جنگ بندي د سولې په لور یو مهم ګام دی. د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر پرون وویل چې د شام په جنوب لویدیځ کې بعد صحیح وخت مطابق یعنی نن د غرمې اور بند عملی شي. نوموړي ویل چې د امریکا لپاره ډسبندي لومړی ترجیح ده او د ټرمپ اداره د دې موافقې ته د رسیدو لپاره پرمختګ ته هڅول کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې انیسی اجمل باندې کول پر روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو قضیې له غړې پلټنیزي کمیټې غوښتي چې د جولای 13 نیټې یعنی سبا پورې خپل بشپړ رپورت عدالت ته وړاندې کړي. د قانوني چارو یو پوه وايي ځینې خلک داسې فکر نه کوي چې د یادې کمیټې رپورت به د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ړنګېدو سبب شي.
بعض خلکو دا خیال دی چې 10 تاریخ ماښام ته چې د نواز شریف بکوشي
د شمالي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ وایي سر له سبا یعنی د جولای 13 به د هغو وزیرستانو کورنیو چې افغانستان د افغانستان په خوست او شاوخوا سیمو کې ډېر دي خپلو کلو ته یې د ستنېدو لړۍ پیل شي.
دا به روزانه په بنیاد باندې مرسل یو سل شل یو نیم سل نومر به کوشش کوو چې څومره زیات مزاولت ته هغه راولو.
او د باختر ستوري د دې اونۍ په خبرونه کې یو رہی چې ولې ځوانانو کتاب لوستلو ته شا کړی ده.
ځوانان ځکه د کتابونو مطالعه نه کوي چې د خلکو ټولنیزو پاڼو ته یا انټرنیټ ته لاسرسی زیات شوی دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او د هغه هواد دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دوی د ګوند په پاناما اسنادو قضیه کې پر وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ د درغلیو تورونو څېړلو لپاره د سپریم کورټ لخوا د جوړې شوې ګډې پلټنیزې کمیټې یا جی آی ټی رپورټ تر هغه وخته ونه مني چې په دغه اړه د قطر د پخواني وزیر اعظم دریض په رپورټ کې نوی شامل کړل شوی. د پاکستان سپریم کورټ له جی آی ټی غوښتي چې د جولای 13 نیټې پورې خپل رپورٹ بشپړ او عدالت ته وړاندې کی. احمد الله له اسلام آباد تفصیل راکوي.
د خالی په ماخام په اسلام آباد کې د خواجه آصف نه علاوه د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق، د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ایوي ګړې خبری غونډې دوران پاناما اسنادو په پلټنو د اندېښنو سرګندونه وکړه او وینا یې وه چې جی آی ټی کې شامل دوه غړي په واضح توګه د مسلم لیگ نون پر ضد دي، نو داسې حالات پیدا شوي چې ورته انصاف کېدل په نظر نه راځي. خبری غونډې ته خواجه آصف وویل چې د جی آی ټی ټوله آډیو او ویډیو کاروایي ولسته وښودلی شي چې د وزیر اعظم نواز شریف د هغې د بچو وزیر اعظم د ورور زوم او د خپلو خپلوانو نه یا د پلټنیز ډلې څه پوښتنې وکړې او ورله هغوی څه جوابونه ورکړل.
زه
دلته د خپل ګوند او د خپل مشروالۍ لخوا یو خبره کول غواړم. که د قطر پخوانی وزیر اعظم شهزاده احمد بن جاسم د پلټنو برخه جوړه نه کړې شو، نو موږ لپاره د ګډې پلټنیزې ډلې دا راپور د قبلولو وړ نه دی. وزیر اعظم د هغې د کورنۍ غړي او خپل خپل خپلوان د جی آئی ٹی پر وړاندې حاضر شو. نو یا ټیم ولې د قطر شہزاده نه د خط تصدیق نه کوي او که داسې و نکړل نو مونږ ګڼو چې دا به زیاتې وي.
جی آئی ٹی د قطر شہزاده ته د پیش کېدو لپاره دوه واره پیغام لیږلی و، خو نوموړي په پاکستان کې د یاد ټیم په وړاندې د حاضرېدو نه انکار کړی او ویلي دي چې د ټیم ممبران د قطر ته راشي او له دوی څخه د پوښتنې وکړي. دې تر څنګه وزیر اعظم نواز شریف او د هغې بچی حسن نواز، حسین نواز او مریم نواز، د وزیر اعظم ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر او د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د ګډې پلټنیزې ډلې پر وړاندې حاضر شوي دي. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضی انور وایي
عمران خان دا وایي چې مریم نواز د ریسټورټونو اونر ده. مریم نواز لپاره دا پراپرټي دا قطار راغسته ده خدا کا پنځمان سره. نواز شریف کدي کېږي نه هغه پدې کېږي د شي کدا ثابت شي او کارپور دا وی چې نه منفي ده نو کلوز بشي او کارپور وایي چې څه کرایم شوی ده نه هغه کرایم سپریم کورټ نشي ټرای کوي. نیب کیس ده، ایف آئی اے کیس ده، یا الیکشن کمیشن کیس ده. نو بیا دا پته نه لګي چې هغه دې ځای مقدمه به وي، سرور به وي، پنځه بوی نه رپورٹ پیسه نه لرا پات خل کو دا خیال دے چې 10 تاریخ ما خام ته چې نو شریف بکوسی دا زیات نه زیات یو رپورٹ ته چې کم سپریم کورٹ کې اپیس کیږي.
سپریم کورٹ د اپریل په شلم نیټا د پاناما کیس فیصله اورولو پر مهال د نورو تحقیقاتو لپاره شپږ کسیزه کمیټې جوړولو امر کړی وو او ویلی وو چې دغه کمیټې د پښپېته ورځو کې له وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور د عدالت ته وړاندې کړي. د مای پښپګما د سپریم کورٹ په درې ججانو مشتمل بنچ د جی آئی ٹی د غړو نومونه اعلان کړل چې پکې د فدرالي تحقیقاتي ادارې، قومي احتساب ادارې، سټیټ بینک، سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او د استخباراتي ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی یو یو غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي سر له سبا یعنې د جولای له 10 نیټې بعد هغه وزیرستان او کورنۍ چې د مهال د افغانستان په خوست او شاوخوا سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. دا خلک په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو له لاسه هلته کړه شوي. د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی سره زمونږ خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې او په سر کې ترې د سبانې واپسې عمل تفصیل غوښته ده.
اوس واپس حکومت دا فیصله کړې ده چې له لسمه تاریخ ځا خبر دوی کاډي بیا واپس را روانېږي او ان شاء الله اول قافله به د غوي د خدرخیل کوم به وي چې به کې به یو شل خاندانونه راولو او دا سلسله به ان شاء الله جاری وي. په دې کې به ډېر خاندانونه کوشش کوي چې موږ بیا واپس راولو خپل علاقو ته.
او دا به روزانه په بنیاد څومره راځي؟
دا به تقریبا ان شاء الله روزانه په بنیاد باندې مرسل یو سل شل یو نیم سل نورمال کوشش کوو چې څومره زیات موږ راوځو تاسو خبر راولو ان شاء الله.
خو خوست ګولان کېم کې د شمالي وزیرستان چې کم کډوال دي تاسو سره شمیره څه ده؟ څومره هلته میشته دي او په دې کې څومره تر اوسه پورې راوستل شوي دي؟
چې کم موږ د پروسه شروع کړې ته اوسه پورې له موږ سره 3200 خاندانونه راغلي دي او اوس له موږ سره کم رجستر خاندانونه پاتې دي. دا هغه کم رجستریشن کړی دی د مشرانو په ترو باندې تقریبا 2000 خاندانونه پاتې دي او په دې کې یو سل شل خاندان چې کم دي د خدرخیلو دي بقایا ټول مداخل پاتې دي. د مداخلو سره زمون په د درې ورځې وروسته مخته هغه کې جرګه وشو، په غلام خان کې جرګه وشو او هغه مشران ته موویل چې دا پیغام ورکړ چې تاسو د څومرم خاندانونه پاتې دي هغه د واپس رجستریشن د وکړي لمن سره چې هغه راتلګ غواړي چېرته نو موږ بیا ان شاء الله هغه په دغه طریقې کار باندې راولو.
تاسو اشاره مطلب هغه کډوالو ته چې وخت په وخت هغه د خوست نه یا د افغانستان مختلفو سیمو نه رابطه کوي او د ګولان کیمپ نه علاوه په نورو سیمو کې میشته دي لکه لمن، بیرمل، پکتیا، پکتیکا. نو تاسو اشاره هغه ده چې دغه دی رجستریشن وکړي د ملکانانو پترو؟
بالکل. له دوی سره زمونږ جرګه وشول تقریبا دا یو درې څلور ورځې مخته په بارډر باندې کوم مشرانو هغه ته موږ وویل چې څومره خلک هم پاتې دي هغه د لمون سره رجسٹریشن وکي او غو تر کې کار مور وسو پدې تر کې کار دی رجسٹریشن وکي او مون سره د خپل ځان رجسٹر کی
د رجسٹریشن بسنګ کوي تاسو دبا چې کم دی 0.5 ته درځي غلام خان ته مشرانو په ذریعہ
نه 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 بالکل دې دلته ناراضي مشران مصر الریډي ملو شوې دي مشران ته مون سره کې کار شو دلې دي چې هغه د فیملی بسنګ هغه سي چې فیملی کې څومره غدي کسان دي هغه سره هر یو ود کړي سره ځان ته فیملی ده نو هغه تر کې کار مزدي ته شو دلې دي پس دې سره تر کې باندې چې بیر مل دی لمن دی او د پکتیا د پکتیکا د دغه علاقو نه د ملکان راغلي او هغه ته موږ لیستونه ورکړل چې په دې طریقې کار و تاسو هم لیستونه تیاروي نو دوی د خپل علاقې له مشرانو سره دوی رابطه کولای شي له هغو څخه لیستونه تپوس کولای شي په هغه طریقې کار دوی خپلې فیملی اندراج وکوي او مشرانو ته ووایي چې د پولیټیکل اډمنسټریشن سره د خپل لیستونه جمع کړي غلام خان بارډر باندې
د شمالي وزیرستان له مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی سره مو زمونږ د خبريال عمر دراز وزیر مرکه اوریده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یاد شنبه پورس
د ممندو پولیټیکل انتظامی حل تلمیشتو غیر راجستر افغان کډوالو غوښتي چې د جولای تر لسمې افغانستان ته بیرته لاړ شي کنه دوی به په زور وباسي دا خبره د خاصدار زواکي بچارواکي د اتوار پر ورځ مشال رادیو ته وکړه د نوم نخو دو په شرط ویل انتظامی ورته د جولای پر څلورمه د ممند میشتو کډوالو یو لیست ورکړي په یوه غونډه کې افغان کډوال به وایي حکومت ورته د سندولو لپاره ډیر کم وخت ورکړي د شانواز ترغزی رپورټ ورو
پولیټیکل انتظامی محمود جنسی په سیمه کې میشت افغان کډوالو ته ویلي چې تر سبا پورې د سیمینه ووزي د غواینای ورته دروانه میشتي په څلورم نیټه کړي او ورته دا هم ویلي چې که هغه د سیمینه ونه وتل نو په زور به یو باسي د خاصدار ځواکونو یو چارواکي مشال رېډو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په څلورم نیټه هغه ته ویل شو چې په سیمه کې میشت افغان کډوال خبردار کړي چې هغه د محمود نه تر د لسم جولای پورې ووزي بلخوا دغه کډوالو پوینه چې هغه د یو ان ایچ سی آر او د پاکستانی ادارې نادر لخوا رجسٹر شوی او ورته د روان کال د دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په پاکستان کې اوسېدو کارډ ورکړي او یو اکاونټ کې میشت مولوی شال محمد وای چې هغه وکلنو چې اکاونټ یې کړه کړی و او شپږ دیرش کالونه په دې سیمه کې تیر کړي نو باید د پاکستان حکومت دی ورسره نرمي وکړي ځکه چې خپل کاروبار لري او کاروباري معاملات پر غونډولو کې هم لږ تر لږه یو کال لګي
دا فیصله خو د حکومت زموږ په غیر عادلانه ده چې دا د سکه کې زموږ نه کوم شکایت وي د کوم یو ورور سره زموږ راغلی وي نو دا هغه موږ ته دی ویلې چې د اصلاح په تور ارنګ دوی زور هم لري خو هغه خبر الحمدلله موږ نن دې دغه ثابت شوی د کان روزګار کوم پنجاب ته کان مان لګم ډېر کافي پیسې زموږ بند دي او روزګار نه دي چې کله چلیږي کله نه چلیږي روزګار کې پیسې بند شي په لږ ټیم کې نه راوځي ضرور هغه کا وغواړي
ډاکټر عبدالنصیر د ننګرهار ولایت نه یو اکاونټ کړه کړی و ولیدا ساتوم د یو رجسٹر افغان کډوال په حیثیت په یو اکاونټ کې میشته او دی وای چې هر کله په هغه زور راوړې شو چې ګنې کړه دی بار کړی نو هغه او د هغه ملګری به یو ان ایچ سی آر ته هم ورځي او د خپل مشرانو سره به خبره کوي چې ګنې د خپل مقرر نیټې معنی یو دیرشم دسمبر نه وړاندې د سیمینه و نه باسي
زما تقریبا دلته 15 روپۍ قرضې ده او په دوی چې کله ما ته خبر راکړه د زما خپل د قرضدارانو باندې ګرځیدل نو هغه ما ته ویل چې یو خو اخته تیر شو مونږ ته لک صبر وکا نو ټول کې ما به 15000 روپۍ را ټول کړی آیا دا حکومت به مونږ ته دا قرضې راي چې مونږ لار شو کني را کې نو مونږ سره خو به دا کومکو کې چاره د خلکو باندې فشار را ولې مونږ ته قرضې را کې بیا دې مونږ وبسي
شیر ملنګ هم په اکاونټ کې ژوند کوي وای چې په داسې حال کې چې هغه خپل وطن ته د تلو تابع نه ده کړی په زور وستل ور سره زیاتې دي
خپل وطن خو ګل وطن د څوک پرې دی خپل وطن خو مونږ د مجبورۍ نه وزل ته پراتی پاکستان د مونږ سره دا تورو کې دا مرسته دی کوي د خدای د رضا لپاره دی وکړي سمنګ د نه پازابې مونږ د نه کړی چې هغه مرغۍ چې جاله جوړ کین په لاس ورو کې نو رانی کینو دې مونږ ته څنګه په چا تاریخ ته مړه کيو بیا را ته په لاس تاریخ باندې وځه په څلو بنزو ورو کې څه شي کیږي چې مونږ دا کار وکړو او دې ګرمۍ ته ګوره ماشومان دي خځې دي زنانه دي پاکستان د خپل اولاد ته وګورئ مونږ اولادونه مې سب خیر د مونږ غرور ده
د محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او نورو چارواکو سره مو د رابطو کوشش وکړو، خو د هغوی سره خبرو کې بریالي نشو. یاد دی چې ځینې کډوال په بر محمدو کې او ځینې کډوال په کوزه محمدو کې میشت دي، ولې دغه کډوالو صحیح شمیر معلوم نه دی. خو د انتظامی چارواکو په وینا چې دغه کور مشمیر لږ زیات یو سل دی. د خاصدار ځواکونو په وینا چې اول هغوی ته ویل شوي چې باید کډوال د سیمې نه وباسي، خو وروسته ورته بیا وینا وشوه چې کوم راجستر کډوال دی نو هغوی ته د یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل شوې نیټې پورې څه مه وایئ. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاون.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اردوونکو په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د ماینونو په چاودنو کې د ماشومانو وژل کېدو په اړه د دغه سیمې د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی له امنیتي ادارو ګیله لري چې د سیمې د پاکولو اعلان سره سره هلته ماینونه لا هم شته دي. بلخوا پولیټیکل انتظامیه وایي دوی کوشش کوي چې خلکو ته د پوهاوي ورکولو او ماینونو پاکولو په ترڅ کې د ځایي اوسیدونکو ژوند خوندي کړي. سیلاب مسعود له سینې رپورټ راکوي.
د سویلي وزیرستان مسعود قبایلیون وایي چې د حکومتي دعوو باوجود په سیمه کښې د بمونو د چاودېدلو او د بې کچه ځاني مالي زیان خطرې موجودې دي. یو مسعود قبایلي نعمت ګل لنګرخیل وایي
دا شکایت یا دا گلا ضرور دو چونکہ دا علاقے دا کلیئر ڈکلیئر کرے پر باوجود مائنز دی ورتی پشاور دی لہذا بنیادی او اشد ضرورت سے دیکھ سدا سدا مائنز صاف شی او بالکل کلیئر شی چې مزید کیجوالٹی یا دخل کے وزن کا خطرہ نہیں موجود ہے.
پداغا بر ایک سے سردار جمال الدین شامن خیل خپل گتنی واکے او اندیشنے پدارنگ بیانوی
رو سلای دا تکشیل چې دیر دی وټه کول لاس کول می در پدار وګرځولې تبا بربوده وچا ولې چې می دا علاقہ در څخه پکوي په نه باد تو فرته ا تر وسه پرې نه علاقہ صفا شو دا نه دا په ور بری می چې ورته روزانا کلا غورات کلا پچی ورات کلا سړا ورات ایک سپرې دا صفوی نه ټوکړې دغه مطلب دا چې تاسو پدا صحیح نه بنه زړه خړلای نه دا ونه په خړې.
د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سویایي دا غوی خبره هم وار وای
وزیرستان
د بامونو ماینونو د چاودېدلو په پیښو کښې درې کم شپېته بچون مړه شوي پر هرژلې شوي دي چې په کوم کښې د پنځو نه تر لسو کلونو پورې نه هم مړه او پنځه پر هرژلي هغه بچون هم شامل دي چې کوم ته د تېرې میاشتې په آخري هفتې کښې د کمکي عیدنه یوه ورځ مخښې بامونه ماینونه ور چاودېدلي وه. دا دې هم یادوي چې په دغې شمېر کښې هغه مړي او پر هرژلي قبایلیون شامل نه دي چې کوم ته د میډیا رسایي نه ده شوې او یا رپورټ شوي نه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د فوټبال لوبې نړیوال شهرت لرونکي لوبغاړي دا مهال په پاکستان کې دي. دوی خپله لومړنۍ لوبه په کراچۍ کې کړې او دویمه هغه به نن په لاهور کې کوي. شنونکي وایي پاکستان ته د دې لوبغاړو په ورتګ سره به په پاکستاني ځوانانو کې له کرکټ سره سره د فوټبال لوبې لپاره هم لیوالتیا زیاته شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د نړۍ د فوټبال او لوبغاړي دا وخت د پاکستان په سفر دي او خپل لومړی نمایشي لوبې په کراچۍ کې د خالی په ورځ ترسره کړې او نن د اتوار په ورځ د پنجاب په لاهور ښار کې فورټریس ګراوند کې مازیګر خپل دویمه لوبه کوي. لوبغاړو کې د برازیل رونالډینو، ډیوډ جیمز، جارج بوټینګ او د ریان ګیګز په شمول و لوبغاړي شامل دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR په وینا چې پاکستان ته تر رسېدو وروسته په پینډۍ کې دغه نړیوال کال د فوټبال لوبغاړو د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کړي. په دې موخه د پوز مشر ویل چې د دې دورې لقبل په پاکستان کې د فوټبال لوبې ته وده ترلاسه شي. د دې ترڅنګ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر مملکت مریم اورنگزیب ویل چې د دې لوبغاړو راتګ په پاکستان کې نړیوالو لوبو ته لار هواره شي. مشال ریډیو چې په دې اړه د لوبو د چارو تجزیه کار اجازه احمد نو پوښتل، نو هغه وی لدی به د فوټبال لوبې ته وده ترلاسه شي، خو باید چې حکومت او میډیا دې اړخ ته هم پاملرنه ورکړي.
یقینا د پاکستان حواله سره دا یو ډیر پازیټیو سټیپ دی، ډیر لوی سټیپ دی. هغه پلیران چې کم په فوټبال کې یو نوم لري، نو پاکستان ته دا غیر اټلل چې دا زمونږ په اوورال ایم ایچ کې د پاکستان نوم کې یقینا دا ډیر لوی اضافه به کوي. پاکستان چې دی په فوټبال کې مونږه تقریبا 180 رینکینګ کې نو یقینا هغه سره د فوټبال په فروغ کې به ډیر اهم یو سټیپ دی.
په پاکستان کراچی ښار کې عبدالستار هاکی سټیډیم کې شوی د خالی پورز لوبه کې د رونالډینو ډلې د گیگز ډلې ته په 3-2 ماتې ورکولو په 0-0 بری ترلاسه کړی وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوی دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
د سوات په مټي تحصیل کې د سیدګای ډنډ لیوي مدیر رئیس د سیلانیانو د توجه مرکز جوړ شوی. شنونکي وایي حکومت باید د سیمې تاریخي ارزښت خلکو ته په ګوته کړي او په ترڅ کې د سیلګرۍ چارو ته وده هم ورکړي. نیاز احمد خان د سیمینا دا رپورټ راکوي.
د ستای سمندر نه یو 1.5 فوټه چوته سیدګای ډنډ چې په اړه ویل کېږي یو تاریخي حیثیت لري. ورته د سوات تحصیل مټي بازار نه 45 کیلومتر لاره د ګاډي په ذریعه سولاتړ نومي کلی پورې کېدی شي. وروسته دغه کلی نه ورته 2 ساعته پیدل لاره ده. دغه ډنډې ته رسیدلې د اودیانا ټریکر نومي سیلانۍ ټولګي مشر فضل خالق چې لیکوال او تحقیق کوونکی هم دی وایي چې سیدګای ډنډې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم شوی دی.
د دې تاریخي حیثیت په دې باندې هم ډېر زیات دی چې د سر په چاپیرچل کې چې کوم نومونه دي هغه د سنسکرت ټکی دي. مثال سولاتړ، ہندو بیگ، چاڑما، دمکوٹ، چتکانئی، دا ټول ټکی د سنسکرت نه جوړ شوی ټکی دی. د دې جی مشرانو هم داسې وایي چې پخوانی زمانه کې به بودیان او هندوان ہندو بیگ تر غونډېدل او دلته به خپل عبادتونه کول.
سیدګای ډنډې ته تلونکي چې داسې سفر لپاره خصوصي انتظامات کړی وي او ځان سره د خوراک شیان هم راغستی وي او بیا په دغه لاره د خایسته درو پاکو اوبو، خوړو او قدرتی نظارو کتنه کوي. سیلانیان وای چې ډیره خایسته سیمه ده.
زمانوم یحیی خان دی او زر منګور شیدن کایما. جولای شروع کیږي او وسوم دلته و ریپتی دا تقریبا په بازي نمځي کې موږ اسی وځي وکړو پای کې د 5-5 فور پر ور بتل او ډیره زیاته مزه کوي.
زمانوم حمزه دی، ز د منګلور نه راغلی ما او دیس از ایت ز په اول نزل رالم. نو دلته دا وبدي دا ووري دي خډېډې ووري پرتی دي دا شنه غرونه دي.
د سیلانۍ ټولګي سره مقامی لارښودون کې هم شامل وي چې تعلق یې زیاتره هم د غسیمو سره دی. وایي چې سیدګای ډنډې ته په ټول کال کې صرف د جولای نه تر ستمبر پورې تک کېدی شي او بیا د واورې له وجې لاره بنده وي.
ما محمد کرم نوم دی، چیتکاری سره تعلق ساتم او په چاکر باندې مرګري مې راغلی و. د هغو سره دی زیاتره راغلی ما او زه تقریبا دا شپږم ټور دی زما چې زه دې ته لګوم. ډېر ښکلی زیری خو مطلب دا دی چې څو پیرې راغلی ما سره ملګري راغلي دي. هغه لکه د پیاده تو چې کوم دی لگ دغه کوي د دې نو ته لږ تکلیف وي. نو زما وزیر اعلی صاحب ته او ایم پی صاحب ته دغه دې لپاره څه کوشش وشي یا د چرلیپ یا د روډ لپاره.
د سواد سیدګۍ دغه ډنډه چې د سیلانیانو مطابق اوږدوالی د یو نیم کیلومتره او پلنوالی د نیم کیلومتره زیات دی، د سیمې په ښایسته ډنډو کې شمارلی کیږي چې پکې د دغه ډنډ اوبه د واورې پر رنګ یخ وي او کالو سرې خوا کې واورې پرتې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا.
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. د هنیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره مشرانو ویلي چې د پاناما اسنادو ګډې تحقیقاتي ډلې یا جے آئی ٹی رپورٹ به تر هغه ونه مني تر څو چې د قطر شاهزاده بیان پکې شامل شوی نه وي. د خبري وفاقي وزیرانو خواجه آصف صاد رفیق شاهد، خاقان عباسی او حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلي چې د افغانستان په خوست ولایت کې مشت وزیرستان کډوالو راستنېدو بهیر به له سبا نه پیل شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی پر مشال ریډیو ته ویل چې له خوسته د وزیرستان کډوالو واپسی بند شي و خوست یې بیا شروع کوي. په مومند کې پولیټیکل انتظامی له غیر رجسټرډ افغان کډوالو غوښتي چې سیمه دې پریږدي، کنه نو دوی به په زور وباسي. د خصدار ځواک یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې پولیټیکل انتظامی ورته د جولای په 4 په مومند کې د میشت افغان کډوالو د مشرانو یو فهرست ورکړ او ورته ویل چې هغه مشرانو ته دې د جولای 3 د سیمې پریښودو وینا وکړي. د مومندو په ساپو تحصیل کې نن په 14 کې د ایف سی ځواک یو سرتېری وژل شوی او بل زخمی شوی دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان دي د سولې لاره خپل کړي. ولسمشر غنی مرکزی اشیایي هیوادونو ته د سفر په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال نن کابل کې ویل چې که طالبان سوله نه کوي نو نړیواله ټولنه به د ترګرې ډلې په توګه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د شام په جنوب لویدیځ کې جنگبندي د سولې په لور یو مهم ګام دی. د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماسټر پرون ویل چې د شام په جنوب لویدیځ کې به د ځایي وخت مطابق نن غرمه اوربند عملي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په کیف کې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو سره د خبرو لپاره هیواد ته په لومړي رسمي سفر دی.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼ خپل اداري کلی کې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ کمیټې په غونډه کې په موجوده سیمه ایزو نړیوالو چارو باندې غور وشو. اداري وړاندې لیکي دا غونډه په دې معنی باندې هم اهمه ده چې د امریکایي صدر ټرمپ د انتظامیې د پاکستان او افغانستان په اړه د پالیسۍ او د هندوستان لخوا په منطقه کې د منفي رویو په باب له غور وشو. اداري زیاتوي چې پاکستان له ضروري ده چې په داسې وخت کې د ټولو منفي او مثبت امکاناتو په رڼا کې د خپل پالیسۍ بیا د سر جاج واخلي او د وخت مطابق په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي. د ادارې په وینا چې د تاجکستان د دورې په مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات هم کړي او په دې موقع د منطقې د امن او پرمختګ په اړه ژمنې دوستانه ور دي، خو که دا د تیر وختونو په رنګ نه وي بلکې د عملي شکل ورکړل شي نو باید چې افغان مشر ولی دا له نظر ونه باسي چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته اړتیا لري. نو چې دواړه ملکونه د منطقې د پرمختګ او امن لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼې خپلې ادارې په سماجي ویبپاڼه فیسبوک باندې لیکلې او وایي چې په سوشل میډیا باندې د سپکاوي موادو خپرېدو وروسته چې د ولس کوم ردی عمل راغلی وو، د هغې د فیسبوک انتظامی ته هم احساس وشو چې پاکستان کې یې ویبپاڼه تر هغه نشي چلېدی چې د خپلې میډیا نه د سپکاوي مواد د لرې کولو بندوبست ونه کړي. ادارې وایي له دې وروسته د فیسبوک نائب صدر د پاکستان دوره وکړه او د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره لیدکاتا وکړه چې پکې له پاکستان سره ژمنه وکړه چې خپل ویبپاڼې باندې سپکاوي مواد لري کوي. د ادارې په وینا چې موجوده دور کې د انټرنیټ او د سوشل میډیا د ګټو نه هیڅوک انکار نشي کولی، خو ځینې خلک دا په غلطه توګه کاروي او دا رنګ وسلوالې ډلې هم دا د خپلو مقاصدو لپاره کاروي. نو اوس چې فیسبوک د ترهګرۍ خوروونکو او خلک تشدد اړخ ته رابلونکي موادو لرې کولو فیصله کړې، نو هیله ده چې لدی به ډیر ګټه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې پاکستان پر د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې د پالیسۍ او فارن پالیسۍ مجلې بیا د افغانستان جګړې پای ته د رسولو په برخه کې د نړیوالو د رول په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی یې له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ممکنه ده د افغانستان په اړه د پاکستان لپاره اوس سخت عربي خپل کړي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایه په افغانستان کې په نړیوالو عسکرو بریدونه پلانوي. پاکستان دا تورونه ردوي چې ګینې د طالبانو ملاتړ کوي، خو رسپڼه لیکي امریکا تر اوسه ونه کړل شول چې پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ واړوي، نو ځکه اوس ممکنه ده چې امریکا په دې اړه یو سخته پالیسي ولري. رسپڼه لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر جاج بوش انتظامی لخوا پاکستان ته 2.4 ارب ډالر ورکړل شوي او ولسمشر اوباما لخوا دغه هیواد ته 1 ارب ډالر ورکړل شوي، خو دې ټولو مرستو هم پاکستان په دې کانې نه کړ دغه هیواد افغان طالبانو ملاتړ پریږدي. ورسپاڼه لیکي باید د ولسمشر ټرمپ انتظامیه اوس د پاکستان د یو مهم غیر نیټو اتحادي هیواد رول ته بیا کتنه وکړي او د دغه هیواد سره سکه سمرستې د وسلوالو طالبانو خلاف د سختو پالیسیو او په دې اړه د عملی کار سره وتړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې که څه هم د امریکا په مشرۍ کې نړیوال عسکر په تیرو کلونو کې ځای پر ځای شول، دوی د وسلوالو ډلو خلاف سخته پالیسی جوړه کړه او په دې اړه یې په هر 9 او 12 میاشتو کې بدلونونه اهم وکړه، خو داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د هر څه هغه څه نتایج ورنک څنګه چې باید ورکړل شوی وي. مجله لیکي د ویتنام غونډې یوازې د عسکرو د یو ځای نه بل ځای ته د لیږلو پالیسی د یو داسې جنگ د ګټلو لپاره پوره نه ده چې د کلونو راهیسې روان دی او په دغه هیواد کې جړې ښخې کړې دي. دا خبره سمه ده چې باید عسکر په یو ځای کې د یوې خاصې مودې لپاره پاتې شي او په عملیاتو کې برخه واخلي، خو باید مشران پر دې پوه شي چې د وسلوالو ډلو خلاف په دغه جګړه کې پالیسي او جنگي ستراتیژي به د یوې خاصې مودې پورې جاري ساتل وي. په افغانستان کې د یو پوره یونټ د بدلولو سره داسې معلومیږي چې پوځي او حکومتي مشران د افغانستان د سیاسي حالاتو او جغرافي په اړه پوره معلومات نه لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د حالاتو په اړه باید د هغو کسانو سلام مشورې ته اهمیت ورکړل شي چې دغه هیواد پر حالاتو خبر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسوسییټیډ پریس خبر ایجنسی لیکي د شام په رکا ښار کې اسلامي دولت وسلوالو ډلې د حکومتي ځواکونو پر ضد سخته جګړه پیل کړې، خو چارواکي ډاډه دي چې دغه ښار به هم د عراق د موصل هغې په څیر ژر د وسلوالو له ولکې آزاد کړل شي. د لیکنې تفصیل مجید بابر اورو.
اسوسییټیډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تش په نوم مرکز راکا د واپس قبضه کولو په موخه د عراقي پوځ د عملیاتو موضوع راخستې ده. ولیکي چې یو میاشت کېږي چې د یادې ډلې پر ضد د امریکا په مرسته د شامي او عراقي پوځ عملیات جاری دي. اجانس لیکي چې اوس شامي ځواکونو په راکا ښارګوټي کې د یادې ډلې جنګیالي محاصره کړي، دفاعي لیکي ورله ختمي کړي او د ښار مینځ ته رسېدلي دي، خو زیاتوي چې دغه جګړه لا مکمله نه ده پیل شوې. د اجانس په خبره دا مهال پر راکا ښار کې 2000 وسلوال سره د کورونو محاصره شوې دي، خو دې سره سره په لکونو ولسي وګړي هم دغه ښار کې گیر دي. بلخوا د امریکا خصوصي استازي بریټ میکګورک د دوبه یو ټلویزیون چینل الان ته ویلي دي چې د موصل ښار قبضه کولو د یو کال نه زیات وخت واخیستو، خو زیاتوي چې راکا ښار به دومره وخت وانخلي، خو په دې لړ کې یې د کومې مخصوصې نیټې ورکولو نه ډډه وکړه. خو اجانس یو پوښتنه راپورته کوي چې کله راکا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه واپس واخیستل شي، نو د دې ښار واکمني به د چا په لاس کې وي، ځکه چې د دغه ښار اکثریتي عرب آبادی به چرې هم ونه غواړي چې په سیمه کې د برلاسي کورد ځواکونو واکمني ومني. خو په سیمه کې د امریکا ملاتړي اتحاد ویلي دي چې دغه ښار به یو منتخب کونسل ته حواله کیږي. بلخوا شامي حکومت ویلي دي چې دوی به د راکا ښار واک په خپلو لاسو کې اخلي او سیمې سره نږدې شامي ځواکونه به په بدل شوی صورتحال کې سیمې ته د ننوتو هڅه کوي. اجان زیاتوي چې په سیمه کې اتحادي ځواکونو تیرونی اندازه ښودلې وه چې دا مهال رکا خارنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران او بهرني جنګیالي تښتېدلي دي، خو اوس هم 2500 جنګیالي د خپلو شامي جنګي کمانډرانو سره دغه ښار کې موجود دي. اجانس لیکي چې د یادې ډلې جنګیالیو د دې نه مخکې په موصل ښار کې هم دغه ډول جنګي چلونه کارولي وو. ځانمرګي موټري بمي حملې به یې کولې، وسلوال ډرون به یې کارول، او د شپې پر مهال به یې په عراقي او اتحادي ځواکونو ناڅاپي حملې کولې، او ښکاري داسې چې هم دغه جنګي چلونه به راکا ښار کې هم کاروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشه بیاردی مکمل ختمه
افغانان چون کاری بیشک چون
دینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیرا
زشت مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
امریکا ویلی د افغانستان لپاره په یوې نوې سیمه ییزې ستراتیژۍ کار کوي. څېړونکو وایي د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ښایي پر پاکستان فشار ډیر شي. امریکایي سیاستوالو افغان حکومت په بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره د حقانی شبکې او نورو هغو افغان وسلوالو مرکزونه ختم کړي چې په افغانستان کې بریدونه پلانوي. پاکستان بیا وایي په هغه هیواد کې د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې پرته له کوم توپیره عملیات کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې پالیسۍ او پر پاکستان یې د ممکنه فشارونو په اړه د اسرار العالم مومن دا رپورټ ورو.
کارپوهان وایي د امریکا او افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې او په دې هیوادونو کې روان بحثونه ښایي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې جوړیدونکې پالیسي به د پاکستان او امریکا پر اړیکو ژور اثرات وغورځوي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي د واشنگټن او کابل له پاکستانه دا غوښتنه ده چې د افغان طالبانو ملاتړ ختم کړي، خو د پاکستان لخوا دغه ته مثبت ځواب نه ویل او له روس او چین سره خپل اړیکې زیاتول ښایي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي به د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو ډیر بد اثرات ولري.
پاکستان تیرو درې دهایو یا څلور دهایو چې کومه پالیسي لرله افغانستان طرف ته، زما په خیال د دې ټول رس نتایج د پاکستان او امریکا په تعلقاتو باندې راتلونکي دي، او پاکستان ته زه ګورم چې ډېر سخت وخت مخې ته پروت دی. په دې اړه د پاکستان ایران تعلقات هم ډېر ښه نه دي، پاکستان هند تعلقات لړی خراب دي، او پاکستان افغانستان هماغه غلطه کیسه ده.
د زیارت په ورځ په واشنگټن میشته څېړنیزه ادارې سایفر بریف کې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ پر موضوع بحث کې یو څېړنکار ډینیل مارکی وویل چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره لاسپوسی وسلوال کاروي چې له وجې د واشنگټن او اسلام آباد پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. همداراز څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ترګرۍ لپاره د خپل ځمکې نه کارېدل باوري کړي، خو د پاکستان د بانو چارو وزارت د زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو ترهګریزو ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. پاکستانی چارواکي دا وینا لنډه موده وروسته له هغې کوي چې افغان او پاکستان د امریکا د سینټ د یو پلاوي په وړاندې په خپلو حدودو کې د همغږو پوځي عملیاتو ژمنه وکړه. په پیښور کې سیاسي کارپوه سایما پروین وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه نشي ختمېدی. د دې په خبره ځکه که پاکستان د اقتصادي او نورو ضرورتونو لپاره په امریکا تکیه کوي، نو بلخوا د امریکا ګټې چې د چین، روس او ایران له هغې سره په ټکر کې دي، نو په داسې حالاتو کې په دغه سیمه کې امریکا پاکستان ته اړتیا لري.
پاکستان ځان مضبوطی چاینا طرف ته، رشیا طرف ته، چې د یو ایس دلته کې د هغې دا کوم مقصد دی، دا د پاکستان د دینه بغیر هم نشي کېدی. پاکستان اکانومي دپاره یو ایس جی هغه سوپر پاور دی، پاکستان په هغې ډیپینډنټ دی.
په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه قیصر محمود وایي که چیرې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې وشلېږي نو بیا واشنگتن کولی شي په کشمیر کې جنگیدونکو وسلوال چې ترهګر ګرځول شوی دی په پاکستان کې د دوی د موجودګۍ لکبله پر اسلام آباد بندیزونه ولګوي.
اوس حالات بدل شوی دی او د امریکا لپاره په دې سیمه کې د پاکستان پر ځای د هندوستان اهمیت زیات شوی دی. که د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابېږي او په پاکستان کې د کشمیري وسلوالو د موجودګۍ لکبله امریکا پر اسلام آباد بندیزونه لګوي، نو له دې سره به د اسلام آباد پر ضد د هندوستان رویه جارحانه سي او ډیلی به بیا کولی سي چې نړۍ ته په کشمیر کې روانه وسلواله جګړه ترهګري ثابته کړي. نو همداراز له دې سره به د پاکستان مشکلات زیات سي.
دا په اصل کې دا چې د زیارت په ورځو په واشنگتن میشتې څیړنیزې ادارې سایفر بریف کې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ پر موضوع بحث کې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری ویل چې په پاکستان او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد بحالول ډیر ضروری دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس اوریدونکو د باختر ستوري یونیس پروګرام درته وړاندې کوو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د مطالعې د کلتور په کمرنګۍ یو رپورټ ولرو. بیا به له شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل سره په ادبی وضعیت لندشان مرکه ولرو او په اخره کې به په خوست ولایت کې د مزرین لوخي په صنعت او د استعمال په کمرنګۍ هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو لسول لسیزو رئیسی ننګرهار په ادبیاتو کې د علم او فرهنګ په زنګو یدیږي او ګڼو فرهنګي فعالیتونو هم له دغه ځایه سرچینه اخیستې ده. خو په دې وروستیو کلونو کې چې یو لور ته په دغه ولایت کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره په لسګونه عنوانه کتابونه له چاپه راوځي او بازار ته وړاندې کیږي، بل لور ته پکې د مطالعې کلتور کمرنګی شوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې. یو لور ته په ننګرهار کې د تیرو کلونو په نسبت په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د چاپ لړۍ چټکه شوې، نو له بل پلوه یو شمېر لیکوال وایي چې په دغه ولایت کې د مطالعې فرهنګ د تیرو کلونو په نسبت کمرنګی شوی دی. لیکوال او ژورنالیست فهیم زیرک په دې باور دی چې که په ښوونځیو او پوهنځیو کې استادان زده کوونکي مطالعې ته وهڅوي، نو د مطالعې کلتور به وده وکړي.
په افغانستان کې کوم درسي نصاب دی په هغه کې زمونږ استادان چې دي، یا په پوهنتون کې چې کوم نصاب دی د هغه کوم استادان چې دي، هغه محصل یا شاګرد دې باندې نه عادت کوي چې هغه د منابعو په لټولو سره په یو موضوع باندې کار وکړي او بل اخره هغه خلکو ته وړاندې کړي. دا یو غټ لامل کېدای شي، ځکه چې کله په مکتب کې یو شاګرد ته استاد د یو موضوع په اړه باندې کورنۍ وظیفه ورکوي، نو هغه مجبور کیږي چې مطالعه وکړي، او دا د دې لامل کیږي چې وروسته وروسته دغه کس یا دغه شاګرد چې دی د مطالعې سره عادت شي.
لیکوال او کره کتونکی انجینر راحت ګل زیرمل بیا د مطالعې د کلتور کمرنګي په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د مصروفیت له امله بولي.
د سوچ په خوا د مطالعې مواد کم او د لوستونکو هغه اشتیاق ورته زیات، ډیر کم مواد چې چاته رسیدل نو هغه په ډیره مینه او په ډیر دقت سره مطالعه کوم. زما یاد شي پیښور نه چې کوم کتاب چاپ شو شاوخوا شل کاله وړاندې، نو هغه کتاب چې بدلته جلال آباد تر رسیده، اخ په خپله ماشوم و دومره په زیر به مې لوسته چې اوسه پورې هغه کرکټرونه که تاریخي کیسې دي که لنډې کیسې دي که تاریخ دی که مقالې دي، هغه جزئیات هغه کرکټرونه هغه مې تر اوسه پورې په ذهن کې شته دی، په یاد مې دي.
لیکوال او ژورنالیست زبی الله غازی هم په دې باور دی چې ټولنیزو رسنیو د مطالعې فرهنګ کمزوری کړی دی.
که څام اوس د کتابونو چاپ او بازار ته ارزه بیخي زیاته شوې ده، ډیر کتابونه چاپېږي خو ځوانان ځکه د کتابونو مطالعه نه کوي. مهمه وجه دا ده چې د خلکو ټولنیزو پاڼو ته یا انټرنیټ ته لاسرسی زیات شوی دی، مثلا فیسبوک دی، مثلا ګوګل دی، په هغې په اسانۍ کتابونه پیدا کولی شي. او سواد کچه زموږ ډېره کمه ده، مثلا دولسم پاس دی خو هغه املا وینچای نه ده زده. دام یو لامل دی، داسې برنامې نشته دی چې حکومت یا موسسات پلی کې یا ځوانانو کې خپله داسې یو خوځښت را پیدا شي چې هغه خلک مطالعې ته وهڅوي. نو دا لاملونه دي چې د پخوا په پرتله باندې د خلکو د کتابونو د مطالعې سره شوق کم شوی دی.
بلخوا په جلال آباد کې د خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي چې که یو لور ته په ننګرهار کې د ادبي او ذوقي کتابونو د خرڅلاو بازار سوړ شوی، بل لور ته د علمي او مسلکي کتابونو یا په بل معنا هغه کتابونه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي ګرم بازار لري، او زیاتوي چې ګڼ علمي او مسلکي کتابونه یې سو ځلې چاپ کړي او پر ننګرهار سربیره د افغانستان ګڼو ولایتونو ته یې لیږدولې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورېدل چې په ننګرهار کې د مطالعې کلتور کمرنګی شوی، دغه شان څو کاله وړاندې په ننګرهار کې بېلابېلو ادبي جرګو او ټولنو د ادب د ودې او پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې. خو دا چې اوس په دغه ولایت کې ادبي او فرهنګي وضعیت کومې خواته روان دی، په دې اړه مو شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل په دغه مرکه کې درغږولی دی.
اتل صاحب، تاسو د ډېرې مودې نه شاعري کوئ او په دغه میدان کې مطرح قسم یې، نن سبا په ننګرهار کې د شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟
که د تیر په پرتله وګورو، ابي صاحب، په ننګرهار کې د شاعرۍ بازار په اصطلاح کې وویو سوړ شوی دی. مخکې به ډېرې غونډې، البته ادبي غونډې، مشاعرۍ، علمي سیمینارونه دایرېدل، اوس دغه پروګرامونه لږ ځنډېدلي دي، یا د ځینو ملګرو بوختیاوي دي، او یا هغه امکانات چې پخوا موجود وو چې یو چا به یو مشاعره جوړوله، یو چا به امکانات ورته برابرول، هغسې دغه نشته. مخکې به ډېرې ښې غونډې کېدې، یوازې نارنج ګل مشاعره موږ ته راپاتې ده. دلته هغه یو کال بل کال دایرېږي، او دلته یو ادبي بهیر د ختیځ په نامه دوی کله کله راټولېږي، هر هفته غونډې کوي. نو نور داسې څه موږ نه دي لیدلي، او موږ خپله هم کومې غونډې ته بلل شوي نه یو، نه چا غوښتي یو، نه داسې مشاعرې جوړې شوي دي.
که دغه ختیځ ادبي بهیر ته تم شو، فکر نه کوي چې د ځوانانو شاعرانو په روزنه کې لوی لاس لرلی دی؟
ختیځ ادبي بهیر رښتیا هم دلته په ختیځه سیمه کې، بیا په ننګرهار کې ډېر نور بهیرونه راوټوکول، ډېر ځوانان یې په ادبي برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې، د ژورنالیزم په برخه کې وروزل، رښتیا هم دوی وهڅول، ډېر نوي شاعران راوزېږېدل او ډېر ښه شعر لیکي. د شعر تر څنګ اوس دوی نثر ته مخه کړې ده، ښه نثر لیکي، ډېرې ښې هلې ځلې په ژورنالیسټ کې برخه کې روانې کړې. رښتیا هم دغه بهیر وغوړېد، او دلته ډېر خدمت په ادبي او فرهنګي برخه کې وکړ. نو که دغسې نورې ټولنې په دې سیمه کې جوړې شي، کونړ کې، لغمان کې، او دوی همدغسې اونیزې ناستې ولري، هغه ویره او اندېښنه چې خلکو سره وه چې پښتو ژبه خدای مه کشي د مړه کېدو په حال کې ده، نو هغه به رښتیا هم دغه اندېښنه رفع شي، او دلته به ډېر څه د شعر او ادب په برخه کې زموږ ټولنې ته او زموږ راتلونکي کل ته وړاندې شي.
تاسو مخکې ویلې چې پخوا په ننګرهار کې لوی لوی علمي سیمینارونه کېدل، لوی غونډې به جوړېدلې، خو اوس نشته دی. اوس ولې نشته دی؟ پخوا څه داسې څه وو چې هغه غونډو ته د جوړولو زمینه وه؟
یو موضوع خو دلته د غونډو د پیکوالي یا د نشتوالي دا ده چې دلته ځینې ملګري چې وي سرلاري ستاسې غونډې، نور هغه ډېر مصروف شو په ځینو کارونو باندې، یا مرکز ته لاړل، یا نورې دندې واخیستلې، نو ډېر مصروف شو هغه سرلاري چې کوم، کوم دلته چې تاسو فرهنګ ریاست یا کوم غونډه سیمینار چې به نورو ادارو جوړه او ځینو ادارو د تاسو فرهنګ بغیر دلته فنډ راته هغوی ته مرستندویه ټولنې وي هغوی به په ادبي برخه کې فرهنګي برخه کې یا په هنري برخه کې فعالیتونه کول، نو هغه فنډ موس ولاړ دی دا تقریبا څو کاله کېږي، یا ځینې رسنۍ وي چاپي رسنۍ وي یا نورې غږیزې رسنۍ وي انځوریزې هغه هم وچې شوې ودرېدې، نو دلته د فنډ نشتوالی هم دی، د بوختیاو مسله هم ده، او د دې تر څنګ دولت چې کومې هلې ځلې کولې په دې برخه کې کوم کار کوو، نو هغه پروګرامونه مو څه خود شوي دي، یا سیمینارونه جوړولې یا غونډې جوړولې، نو موږ په همدې کال کې د هیڅ یو علمي سیمینار شاهدان نه یو، دا په خپله د دولت د فرهنګ د وزارت ضعف دی، نه پوهېږم هغوی بودیجه نه لري، تاسو باور وکړئ چې د نارنج ګل د مشاعرې لپاره هغوی داسې کرنۍ بودیجه ډېره کمه لري، بیا یې ولایت مقام په خپل لګښت باندې کوي، نو دولت اصلا دې برخې سره دلچسپي نه لري، او کومې مرستندوی ټولنې چې وي هغه پروګرامونه د منځه لاړل او خلک هم مصروف شوي، دغه څو لاملونه دي چې دغه بهیر ټکنه شوی دی.
پخوا به چې شاعرانو شعر ولیږو نو بیا به یې زړه تخمیده چې چېرته ادبي غونډه وي او هغلته خلکو ته واوري، جمعه جمعه به یې انتظار کولو د ادبي غونډو لپاره. اوس چې دغه ادبي غونډې کمرنګې شوي دي یا په نشت حساب دي، ته چې کله خپل شعر ولیکې څنګه تر خلکو رسوي؟
دغه ټولنیز میډیا رانه شاعر چې شعر ولیکې زړه تخنیکي چې باید دا شعر یا د خپل زړه بلاس په خپلو مینهوالو باندې واوري یا هغوی ولولي. مخکې به مشاعرې کېدي هغې کې به د شاعرانو شعرونه لوستل او خلکو به داد ورکوو بدرګه کولې. فیسبوک یوازینۍ ښه لار ده د شاعر لپاره چې مشاعره که نه جوړېږي، دې خلک ډېر بوخت کړي یو په تېره دا ځوانان، هغوی خپل شعر که یو بیت ولیکي که یو نظم ولیکي که غزل ولیکي دا پوسټ کړي او بیا نو هغې ته خلک داد ورکوي په فیسبوک کې. ما چې خواږه ما لیدلې دي هغه داري زه کله کله خپل شعر چې ولیکم نو بیا مې زړه تخنیکي باید فیسبوک ته ورکړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوست کې د مزرین صنعت سوداګر وایي چې د پخوا پر تله کاروبار سوړ شوی دی. دوی وایي چې نو حکومت د خوست د خلکو لرغونی صنعت ته پوره پاملرنه کوي او نه خلک د پخوا په شان د مزورو څخه جوړ شوي توکي کاروي. نور حال په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې راکوي.
په خوست کې د مزرین صنعت سوداګر وایي چې کاروبار ګټه کمه کړې او د پخوا په پرتله خلک مزرین توکي لږ کاروي. دوی وایي لیوې خوا حکومت د دې لرغوني صنعت پراختیا ته پاملرنه نه لري او بل لوري ته په ښار کې ورځ په ورځ ارزان بیه پلاستیکي توکي ډیریږي چې ډیری خلک د مزرینو توکو پر ځای پلاستیکي اخلي. مزرعه طبیعي غرنۍ بوټه دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د ځاځي میدان با کوترزی ولسوالیو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. په خوست ښار کې د مزرینو توکو دوه تنه کاروباریان مشال راډیو ته وایي چې په ښار کې د پلاستیکي توکو ډیریدو د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
نوم یې پخوندا کاتل له دنیا کوری تشریش کرونه دا خرڅو دای مزرنه جوړیږي، سړو کیا جوړیږي، ګربادو کیا جوړیږي، لیوان خیلو کیا جوړیږي، بزوري بس کم شوا دا یی پلاستیکی شیونه نه دینا اوس پاکتر.
ز پزل رحمان یم دا شینه میته دی پر خوانو کوي چې فنی شینه دی می فلور نکا کا پیزا شو کا کډبړای شو کار بس وا کا هاری شای شو دا میته پاندرو کوي.
د خوست د غرنۍ سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کواري، جاروګانې، مزرین پړي او کټبونونه پیي، خو بیا وچ مزري د سونګ لپاره کاروي. د خوست یو تن فرهنګي فعال سلطان محمود خیرخوال افغان حکومت غوښتنه کوي چې د مزرو صنعت پرمختګ او سوداګرۍ ته د پاملرنه ډېره کړي.
زموږ په سیمه کې شکرونه به جوړول، پنې به جوړول، شکرۍ به جوړول، سټکۍ به جوړول، مزرینی سپلای به جوړول، خلکو به دغه د څرمنې سپلای نه پکولې، پلاستیک خو بالکل نه پیژندو، پلاستیک اوس رواج. نو دولت نه غوښتنه دغه ده چې دې برخې ته ډېره زیاته توجه وکړي، دا صنعت بیرته په پښو ودروي، نور هیوادونو ته انتقال کو، دا به ډیره خبره وي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انشاء الفتوایی چې حکومت په یاد ولایت کې د مزرین صنعت پرمختیا او تجارت ته پاملرنه لري او په جوړیدون کې صنعتي پارک به دې برخې ته ځانګړی ځای ورکړي.
دولت هم متحد د چي دې صنعت ته پراختیا ورکړي. دولت دې لپاره نندرتونونه جوړ کړي. همداسې هم دولت غواړي چې هم صنعتي پارک جوړ کړي. په صنعتي پارک کې دې لپاره مشخص ځای ورکړي.
د خو سوداګرو او کاروباریانو له لسیزو وړاندې مزرین توکي د افغانستان له شمالي ولایتونو سربیره د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سین ایالتونو ته د خرڅانې لپاره وړل، چې بیا هم د سوداګرو د مزرین توکو په پیسو له هغه ځایه رختونه د څرمنې سپلۍ او ګوړه راوړه.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد وسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون
زینم دیر سخت ترابانی تیرا یا هر چکنی
دوست مکمل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.